کامل نیامین است. موضوع برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30. حالا ساعت 8 صبح شد، در نیم ساعت اجمل ان میزبان شماست.
خیر ازیت مننه جاوید نعیمی، قدرمن دوستان و لکه څنګه چې جاوید نعیمی ویل نیم ساعت وروسته موږ مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، او په هغه کې به پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه ستاسو نظرونه او ستاسو هلی اورو. خو وس خبرونه او څو ریپورتونه لرو، د خبرونو نه پایل کوو. حمید عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنو د کمیسیون د غوراوي له کمیټې غوښتي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د غړو په ټاکلو کې د مستقیم معیارونه په پام کې ونیسي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسي د وتلو لپاره دوه اونۍ وخت اعلان کړی دی. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی به سبا پاکستان ته ولاړ شي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د پاکستان د رښتینی همکارۍ جلبول او د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا بلل کیږي. خو ښاغلی کرزی پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډاډ نه لري. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیات هم پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له پاکستاني چارواکو سره به د طالبانو د یو شمېر دانی مشرانو د خوشی کې دوه مسله هم طرح کړی. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنو د کمیسیون د غوراوي له کمیټې غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د غړو په ټاکلو کې د مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي. د فیفا د ادارې اجرایوي مشر جانداد سپینغر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته له سیاسي ډلو سره د تړلو کسانو معرفي کېدل به د دې کمیسیون اعتبار ته زیان ورسوي. د ټاکنو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې هغو کسانو ته چې غواړي د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي او اونۍ وخت ورکړي چې خپل غوښتنلیکونه ورته وسپاري. د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټه به د دې کسانو له ډلې 15 تنه د تایید لپاره ولسمشر کرزی ته معرفي کړي. ولسمشر کرزی به د دې کسانو له منځه 15 تنه د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د غړیتوب لپاره انتخابوي. جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غوښتنه کړې هغو کسانو ته چې د کورنیو غړي تیر کال په کندهار کې د یوه امریکایي عسکر په حمله کې ووژل شول تاوان ورکړي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگټن باید د وژل شویو کسانو کورنیو ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي.
A life sentence to him or a death sentence to him will not
be هغوی هغه ته د عمر قید یا د اعدام سزا به زموږ ماشومان چې هغه وژلي بېرته را ژوندي نه کړي، د هغو کورنیو خوشحالي به بېرته ور نه کړي. زه له امریکا غواړم چې هغو کورنیو ته پام وکړي او هغوی ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي. امریکایي عسکر رابرټ بیلز چې تیر کال شپاړس ملکي افغانان ووژل د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ په محکمه کې په عمر قید محکوم شو. رابرټ بیلز د جون په میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ تر څو د اعدام له سزا څخه ځان وژغوري. د وژل شویو کسانو کورنیو ویلي چې د رابرټ بیلز په محکمه کې عدالت نه دی پر ځای شوی او هغه باید په اعدام محکوم شوی وی. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی سوجیتا سنگ پرون کابل ته په سفر کې د ولسمشر حامد کرزی سره وکتل او ټینګار وکړ چې افغانستان د دوی لپاره د ډیرو مهمو هیوادونو څخه دی. میرمن سنگ وویل چې هیواد د افغانستان د پارلمان د نوې ودانۍ او د سلما بند له جوړولو سره مرستې ته ژمن دی. در خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کرزی د هند له حکومت افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو په خاطر مننه وکړه. د پولند پاوس پرون په افغانستان کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. په چاودنه کې دوه پولندي عسکر زخمیان شوي دي. د پولند د پاوس خبر پاڼه وایي چې د عسکرو په غزنی کې د واستوالو د مهماتو د یوې ذخیرې د له منځه وړلو لپاره عملیات کول. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې یو شمېر افغان عسکر هم زخمیان شوي دي. له دې سره د هغو پولندي عسکرو شمېر چې په افغانستان کې د ناټو تر قوماندې لاندې په عملیاتو کې وژل شوي دي 240 ته ورسید. حال شپاره سوه پولندی عسکر د ناټو تر قوماندې لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي. جمهور رئیس حامد کرزی په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې کورنۍ د 15 غړو وژل کېدل په شدت وغندل. د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه وایي وسلوالو طالبانو دا 15 تنه د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې وژلي دي. افغان حکومت وایي چې وسلوالو کسانو دا 15 تنه چې درې ښځې هم پکې وې په داسې حال کې چې واده ته روان و له موټر ښکته کړي او بیا یې ویشتې دي. د سیمې د ازادۍ راډیو خبریال د خلکو په حواله وایي چې دا کسان د سیمه ییزو پولیسو د یو افسر د کورنۍ غړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسي د وتلو لپاره دوې اونۍ وخت اعلان کړی دی. د ایران خبري آژانس مهر پرون د ایراني چارواکو په حواله وویل چې په تهران کې د افغانستان سفیر د یو شمېر افغان کډوالو د ویزو د تمدید او د هغوی د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. د مهر آژانس د لوړ رتبه ایراني مقاماتو په حواله وایي چې په تهران کې د افغانستان سفیر له ایراني لوري سره د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو په اړه خبرې کړې دي. د ایران خبري آژانس مهر وایي چې هغه افغانان کډوال چې په ایران کې له اسنادو پرته اوسي نږدې دوه اونۍ وخت لري چې له دې هېواده ووځي. تر هغه وروسته به نیول کېږي او د هرې ورځې استوګنې په بدل کې به 10,000 ایراني تومان جریمه ورکوي. مهر آژانس اټکل کوي چې اوسمهال 3 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي، 8 لکه یې اسناد لري او نور غیر قانوني کډوال دي. د تحریک طالبانو په نوم د پاکستانی طالبانو وایان شاهد الله شاهد ویلي چې دوی د اسلام آباد له حکومت سره مذاکره نه کوي. شاهد الله شاهد پرون آزادۍ رادیو ته په ټلیفون ویل چې د دوی ډله د صدر اعظم نواز شریف لخوا د سولې د مذاکرو وړاندیز ردوي. د پاکستانی طالبانو دی وایان پر نواز شریف تور لګولی چې طالبانو ته یې مذاکرو ته د نه حاضرېدو په صورت کې له زوره د کار اخیستو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې تروریزم د هېواد له حیاتي خطر سره مخامخ کړی دی. نواز شریف له هغو ډلو سره مذاکرو ته تیاری څرګنده کړه چې د افراطیت لاره یې غوره کړې ده. د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې ثابته کړي چې د سوریې د رژیم مخالفانو ته په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. د ایران خبري آژانس اسنا پرون د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د وایان عباس عرقچی په حواله وویل چې د دې هېواد داسې شواهد شته چې تروریستي ډلو دا کار کړی دی. عرقچی نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تېره ورځ پرته له دې چې پر کوم لوري تور ولګوي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو استفاده وغندله. او وروسته خبر دا چې د بشري مرستو نړیواله اداره یا بې سرحده ډاکټر انوای روانه اونۍ په سوریه کې لږ تر لږه 355 تنه په هغه حمله کې چې ادا کیږي د زهرجنو کیمیاوي موادو په وسیله شوي وژل شوي دي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله اداره یا MSF په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4 روغتونونه لري. د ادارې پرون ویل چې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې د کیمیاوي حملې ادا شوې 3,600 کسان چې اعصاب زهرجنو موادو متاثره کړي وو روغتونونه ته ور وړل شوي دي. د MSF د عملیاتو مشر بارت جانسنس ویلي چې د پیښې څرنګوالی او په ناروغانو کې لیدل شوي علائم څرګندوي چې خلک په ډله ییز ډول د داسې موادو قرباني شوي چې اعصاب تخریبوي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې د 450 ماشومانو په ګډون 322 تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت او مخالفینو پر یوه بل د کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستلو تور لګولی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنامه له ساده رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته بې طرفه کسان معرفي نشي د ټاکنو پروسې ته جدي ستونزې پیدا کولی شي. په دې اړه د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې د اعلان پاړه چې وایي د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار پیل کړي ریپورټونه لرو. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی سبا دوشنبه پاکستان ته سفر کوي. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې سفر لاسته راوړلو ته هیله مند دی ولې ډاډه نه دی. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت سره مرکه لرو چې وایي
دنه باور دلیل پیدا ده چې د لسګونه سفرونه د نتیجې پاکستان ته نو اوس هم ډاډ نشي کولای.
دا خغلی سعادت سره بشپړه مرکه په امدی خبرونه کې خبره وای صاحب څوکونه وای چې دا سړک د غاړي ماینون افغان امنیتي ځواکونو ته لوی ګواښ دی. په دې اړه ل کابل ریپورت لرو. دا سیمه یو نړۍ په مسلو کې بمو د پاکستان په پنجاب ایالت په بکر نومي سیمه کې د روانو فرقې شخړو په تازه حال خبر کوم. دارنګه د سوریې د حالاتو په اړه ریپورت لرو. دوستانو باید یادونه وکړو چې د افغانستان په وخت 8:30 بجې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې پکې به ستاسو نظرونه اورو. د نن ورځې موضوع مو پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر سره په افغانستان کې د سولې لپاره په شتو هیلو او تمو ده. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه راته بیا خپل نظر وایئ. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته به طرفه کسان معرفي نشي د ټاکنو پروسې ته جدي ستونزې پیدا کړي. د ټاکنو د کمیسون د غړو انتخاب کمیټه پرون اعلان وکړ چې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړیتوب لپاره کاندیدان په یوه ونه کې خپل وختن لیکونه ورسپارل شي. فرشته جلال زی په دې اړه تفصیل وړاندې کړي.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد فیفا غوښتنه کوي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون د غړو په ټاکلو کې باید مسلکي معیارونه په پام کې ونیول سي. د فیفا د ادارې اجرایوي مشر جانداد سپینغر پرون آزادي راډیو ته وویل د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته له سیاسي ډلو سره د تړلو کسانو معرفي کېدل به د دغه کمیسون اعتبار ته زیان ورسوي. ښاغلی سپینغر ټینګار وکړ چې د بیطرفۍ اصل او مسلکي معیارونو ته نه پاملرنه به د ټاکنو پروسه له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
کمیسون د شکایتو یو ډیره مهمه مرجع ده په انتخاباتو کې. که دا بې طرفه او مسلکي وي نو کله که مشکل راځي، اعتراضات، شکایات زیات وي، دا به اوس توانیږي چې مشکلات د پروسې حل کړي. او د دې د اعتبار دپاره همدغه دوه اصله چې مسلکي والی دی د اعضا او بې طرفي ده، دا ډېر مهم دي. نو اوس باید کمیټه د ګزینش ډېر دقت وکړي چې دغه داسې کسان راشي چې هم مسلکي توانمندي ولري او څیره ورکړي دي کمیسون ته، هم بې طرفه او عدم سیاسي وابستګي ولري. نو که دا کار وشي خو دا کمیسون به ښه وي، او که نه کمیټه د ګزینش دا دوه مسلکي معیارو ته توجه ونه کړي او واجد شرایط کسان ونه شي، بیا به طبیعي دا کمیسون به هم د انتخاباتو کمیسون به غوندې او مسلکي څیره ونه لري او خلک به په ډېر اعتماد ونه کړه.
جانداد سپینغر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د ټاکل کېدو څرنګوالي ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې د ټاکنو په اړه د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړو په معرفي کې به مسلکي معیارونه مراعات شي. په افغانستان کې د ټاکنو د کمیسونونو د غړو د انتخاب کمیټه شپږ غړي لري. دا کمیټه وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غړیتوب لپاره خلک د شایسته سالاري د اصل لمخې غوره کړي او ولسمشر کرزی ته یې ورمعرفي کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په نوی غړو کې د عبدالرحمن هوتکی، ګلالی یڅکزی، شریفه زرمتی، احمد یوسف نورستانی، سریر برماک، قاضی سلیمان حامد او عزیز بختیاری نمونه شامل دي. د ټاکنو د کمیسونونو د غړو د غوره کولو کمیټه هو کسانو ته چې غواړي د ټاکنو په اړه د شکایتونو د اوریدو د کمیسون غړیتوب ترلاسه کړي یو ونی وخت ورکړي چې خپل غوښتنلیکونه ورته وسپاري. د ټاکنو د کمیسونونو د غړو د غوره کولو کمیټه به د دغو کسانو له ډلې 15 تنه د ورستی تایید لپاره ولسمشر کرزی ته معرفي کړي او ولسمشر کرزی به د ورمعرفي شویو کسانو لمنځه 15 تنه د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړیتوب لپاره ټاکي.
و موردل چې په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته به طرفه کسان معرفي نشي د ټاکنو پروسې ته جدي ستونزې پیدا کړي. د انتخاباتي کمیسونو د غوراوي کمیټې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړو د غوره کولو کار پیل کړی دی. د شپږ کسیزې کمیټې د شنبه په ورځ په خپل غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون د غړو د ټاکلو لایحه تصویب کړه. په خاطر دې د کمیټې د انتخاباتو د کمیسون غړیتوب ته هم ولسمشر حامد کرزی ته د 20 کسانو لیست وړاندې کړی و چې له هغو څخه 9 تنه د انتخاباتو د کمیسون د غړو په توګه وټاکل شول. په دې اړه پام وکړئ له کابل د جمیلې شریف رپورټ ته.
د انتخاباتو د کمیسونونو د غړیو د غوراوي کمیټې اعلان وکړ چې تر یوې اونۍ پورې د انتخاباتو شکایتونو د اوریدو کمیسون د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په شرایطو پوره کسان خپل غوښتنلیکونه وروسپاري. د مشرانو جرګې رئیس او د غوراوي کمیټې یو غړي فضل هادي مسلمي د شنبه په ورځ د کمیټې له غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې تر بلې شنبه پورې دوی دغه غوښتنلیکونه مني.
لایحه تصویب شوه او تر روانې شنبه چې یو هفته کېږي 12 بجو پورې هغه دوستان خویندې ورونه چې غواړي چې د کمیشنر په صفا اسناد غوړاوی کمیټه نه د اعتماد رای واخلي نو خپل اسناد دي تسلیم کړي برل شه دا اسناد د جمع کېدل نو وروسته وګورو چې څومره دوستانو اسناد جمع کړي دا غي پښبینی ورته شم کوي بیا به وګورو چې څو ورځې د ډیر ځای به وخت لګي هغه وخت هغه خبرې کوو او در روان شه د یک شنبه نه سبا مونږه کمیټه کار کوو تر څو هر څو ورځې کوم شو کولای شو د 5000 سفر جمع کوو د استعمال فیکو
مسلم یار وویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د مراجعه کوونکو اسناد سیړي او لاغوی څخه به 15 وړ کسان ولسمشر ته ورپیژني. د قانون لمخې ولسمشر د همدغو 15 کسانو څخه 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیو په توګه ټاکي. فضل هادی مسلم یار وویل چې ټول هغو کسانو ته به د ګډون حق ورکړل شي چې په شرایطو برابر وي، خو هغه د دې شرایطو په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه تنه غړي هم د هغو وویشتو کسانو له لست څخه ټاکل شوي وو چې د غوراوي کمیټې ولسمشر ته وړاندې کړي وو. د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون رئیسان، د سترې محکمې سرپرست او د مدني ټولنې یو استازی د دېش په کسیزې کمیټې غړي دي. خو مسلم یار وویل چې تر اوسه پورې په دې کمیټه کې د مدني ټولنې د استازي څوکۍ خالي ده. د راپورونو له مخې د مدني ټولنې سازمانونه د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کمیټې ته خپل یو استازی وروپیژني.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی سبا د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خپل د سفر په اړه هیله مند دی، خو د لاسته راوړنو په اړه یې ډاډ نه لري. د چارو پوهان وایي د پاکستان ګټې داسې تنظیم شوي چې د افغانستان له زیان سره تړلي، نو ځکه ښاغلی کرزی ډاډه نه دی. معصوم میوند د سیاسي چارو له یو کارپوه عبدالستار سادات سره مرکه کړي. نوموړی په پایل کې وایي
دنه باور دلیل خو یې دا دی چې د ده لسګونه سفرونه د نتیجې وو پاکستان ته، نو اوس هم ډاډ نه شي کولی. بله مسله دا ده چې د پاکستان خانې کېدل د افغانستان د ثبات په اړه دا اسانه نه ده. یعنی پاکستان ډېر داسې د ګټو تضاد لري د افغانستان د ثبات سره چې سخته ده باور کول چې آیا پاکستان به خپل هغه بنیادي سیاستونو ته تغییر ورکولی وشي. د پاکستان ګټې داسې تنظیم شوي دي چې د افغانستان ضرر باید کېږي. نو دا یو دقیق او بنیادي دې بدلون ته ضرورت لري. آیا دغه بدلون راغلی دی که نه راغلی؟ پاتې شوه د هیلې او د امید مسله د فکر کوم ولسمشر کرزی تر نورو سفرونو دې سفر ته هیله مند ډېر دی. هغه په څو دلیلو. اول دلیل دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر پنجابی دی، هغه د پاکستان خاوند ځان بولي. تیر ولسمشر چې و هغه عملا په خپله پاکستان سره کوم خواخوږي نه درلودله. پاکستان عملا خپله په بحران کې غرق شوی دی. ولسمشر کرزی داسې فکر کوي زما په باور باندې چې یعنې د هغوی په پاکستان باندې زړه درد کوي، نه غواړي پاکستان وران شي. بنان د افغانستان بې ثباتي او د پاکستان بې ثباتي دقیق ارتباط سره لري.
که ولسمشر کرزی ته دغه سفر مهم دی، د افغانستان لپاره ستاسو له نظر مهم بولی تاسو، نو بیا ولسمشر کرزی ډاډ ولې نه لري د دې سفر په اړه باندې؟
امریکایان فشار راوړي په پاکستانیانو باندې، فشار زیات کړی دی چې افغانانو سره په دې برخه کې مذاکره وکړي. ځکه که دا مذاکره ونه شي او دلته د هیلو څراغونه بل نه شي، نو زه فکر کوم چې امنیتي تړون ذکر هم بنبست سره مواجه کېدای شي. او نن د ولسمشر کرزی په خبرو کې هم دا خبر څرګندېدله. د درې لسیزو رئیس پاکستان په افغانستان کې بر لاس لري او اوس دا د خیال ته یو رواني وضعیت حالت ایجاد کړی چې د افغانستان د قوت او د افغانستان د غښتلي کېدلو سره پاکستانیان د رواني لحاظ نشي موافق کېدلی. بله مسله همغه د خپل د ولسمشر کرزی تجربه ده. دوی سره د سیاستونو چې هر ځل په ډیپلوماتیکو محافلو کې وعدې ترلاسه کړې، په دې باندې ونه شو توانېدلی د پاکستان ملکي سیاستوال چې هغه د هغه په عمل کې راولي. ځکه نظامیان هلته په داسې شکل باندې قدرت لري یا په ډیپلوماسي کې د هغوی دومره نفوذ لري، خصوصا په تصمیم ګیري کې چې هغه د پاکستان ملکي حکومت یا د ډیپلوماسي دستګاه لري. دا ټول فکتورونه سبب دی کېږي چې ولسمشر کرزی باور کولی ونه شي. زه فکر کوم یو نوی پیل کېدی شي، ځکه امنیتي تړون باندې د مذاکرې مسله ده. که افغان دولت داسې یو څه هیله د پاکستان نه ترلاسه نه کړي، ځکه د شرط په توګه امریکایان ته د افغانستان ثبات مسله مطرح کړي، زه فکر نه کوم چې دا د هغه شي.
سادات صاحب، افغان ولسمشر یا افغان حکومت هغه پلاوی شوی د ولسمشر کرزی سره به ځي پاکستان ته، څه کول هلته دی پکار دی؟ کوم مسایل دی باید مخته وړاندې کړي چې پاکستاني چارواکي د رښتینې همکاری لپاره یواز بیا د تیر په تیر باندې ژمنی ونه کی
فکر کوم چې دا د افغان دولت په کار ده چې مشخصه د سولې تضمین خسته وشي، یعنی په طالبانو باندې د فشار په مجموع کې مخالفانو باندې د پاکستان د فشار تضمین ترلاسه کی، او د دې د پایل لپاره طبعا افغان دولت باید ملادر ادر د خوشی کېدل غوښتنه کوي، د دین نورو طالب بندیانو غوښتنه وکړي چې دا د پاکستان له خوا څنګه د یو ډاټ په توګه د یو ضمانت په توګه شاید دوی مطرح کړي چې چیرې تاغه وشي د په دې معنی چې پاکستان لیواله دی، علاقمند دی چې وضعیت کې بدلون راشي. د فکر کوم مهم ټکی بیان ده
د سیاسي چارو افغان کارپو عبدالستار ساده تو چې تاسو ورسره پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي سفر په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ غلازادې راړېونه اوري ایساب سوکونه وای چې د سړک د غاړې ماینونو افغان امنیتي ځواکونه ته لوی ګواښ دی او دوی په دې برخه کې د مبارزې 200 ډالو ته روزنه ورکړي. په دې اړه له کابل د اسدالله لودین راستولې رپورت اورو.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د جګړې په ډګر کې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته 50% مرګ ژوبله د خښښو ماینونو له امله اوړي. په کابل کې د ایساف د ګډې عملیاتي قومندانۍ د پلان مرستیال فرګس مک لیکلن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې ډول ماینونو د کشف او شنډولو لپاره یې نوې هڅې پیل کړې دي. جنرال لیکلن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 200 ډلې د خښښو ماینونو د شنډولو روزنه ترلاسه کوي.
خښښو ماینونه د جګړې په ډګر کې د 50% مرګ ژوب له سبب کیږي. اوس په دې برخه کې سباندې 200 ډلو ته چې هر ډله کې دوه یا درې کسان شامل دي روزنه ورکول کیږي. دوی د ماینونو په ضد د مبارزې او سارنې مسلکي روزنه ترلاسه کوي. دوی ته د ماین د کشفېدو وسایل او نقلي وسایط ورکول کیږي.
د استرالیایي جنرال وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 90% ماینونه له چاودنې مخکې کشف او شنډیږي. په دې وروستیو څو میاشتو کې د سړک د غاړې ماینونه زیات شوي چې کله ناکله یې عام خلک هم قرباني کیږي. یوناما هم نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله 23% زیاته شوې چې اصلي لامل یې همدا ماینونه دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم تاییدوي چې د خښښو ماینونو له امله افغان پوځ ته ډېره مرګ ژوبله اوړي، خو وایي چې دغه ډول ماینونه ټول بهرني متخصصین جوړوي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې له خښښو ماینونو سره مبارزه د دوی په لومړیتوبونو کې هم ځای لري. ښاغلی اعظمي دغه ماینونه په دوه برخو وویشل.
بمایی که به افغانستان استفاده میشه دو نوع، یک نوعی که
هغه بمونه چې په افغانستان کې کارول کیږي دوه ډوله دي. یو سطحي دي چې بهرني متخصصین راځي او په افغانستان کې خلکو ته د جوړولو روزنه ورکوي. بل ډول بیا په بهر کې جوړ شوي قوي ماینونه دي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو په وسیله هیواد ته رادننه کیږي او دلته په انتحاري حملو او د سړک غاړې حملو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د دفاع وزارت وایي د حکومت وسلوال مخالفین د دې لپاره د ماینو په ایښودو تمرکز کوي چې له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړي. د بشري حقونو مدافعین وایي چې د جنگ ښکېلې ډلې باید د ماینونو له ایښودو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. دا چې په دې برخه کې به د ایساف په مرسته د افغان ځواکونو په الشوي مبارزه څومره نتیجه ورکړي، دا به د وخت په تیرېدو څرګند شي. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
دا افغانستان یو لس دولتي پانتونونو د پانتونونو د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کړي. په دې اړه به له کابل د خان محمد سین پرستولي ریپورت کې تفصیل واورو.
له بهرنیو معتبرو پوهنتونونو سره د افغانستان د پوهنتونونو د اړیکو د ټینګولو په لړ کې د هیواد یولس دولتي پوهنتونونه د IUC یا د پوهنتونونو په نړیواله شورا کې شامل شول. په دې شورا کې د افغانستان د پوهنتونونو د شاملېدو تړون د شنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر عبیدالله عبید او د IUC د رئیس ډاکټر برهان حکمت عزیز اوغلو ترمنځ لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزیر باور څرګند کړ چې له پیژندل شوو پوهنتونونو او علمي او تحقیقاتي مؤسسو سره د افغانستان د پوهنتونونو اړیکې او ګډې همکارۍ به وکړی شي چې نورو علمي انکشافاتو ته لاره هواره کړي.
با این که 11 پوهنتون ما عضو شورای بین المللی پوهنتون ها میشه، این خودش میتونه که در
دا چیز مونږ یو لس پوهنتونونه د نړیوالو پوهنتونونو د شورا غړي کیږي. دا کولای شي چې د لوړو زده کړو په مختلفو برخو کې د ظرفیتونو په لوړولو کې له مونږ سره مرستې وکړي. هیله ده چې IUC سره زموږ اړیکې د دې سبب شي چې زیاتې علمي لاسته راوړنې ولرو.
د پوهنتونونو د نړیوال شورا مرکز په ترکیه کې دی چې د نړۍ د شپږویشتو هیوادونو 150 پوهنتونونه یې غړي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې له کابو یوه کال راهیسې هسې روانې وي چې د افغانستان پوهنتونونه د دې شورا غړي شي. بلاخره تېره اونۍ د دې شورا یو پلاوی کابل ته راغی او د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وضعیت وڅېړه او وی منله چې د افغانستان 11 پوهنتونونو ته دی د یاد شورا غړیتوب ورکړل شي. په یاد شورا کې نوي منل شوي افغان پوهنتونونه د کابل پوهنتون، د کابل طبي پوهنتون، د ښوونې او روزنې، د بلخ، کندهار، هرات، پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ پوهنتونونه دي. تر دې مخکې هم له ځینو بهرنیو پوهنتونونو سره د افغانستان د یو شمیر پوهنتونونو د ګډې همکارۍ تړونونه لاسلیک شوي دي.
دا پاکستان د پنجاب ایالت په بکر نومي سیمه کې د جمعې د ورځې را په دې خوا د دوو مذهبي ډلو ترمنځ نښتې روانې دي چې په ترڅ کې تر دې دمه 11 کسان وژل شوي. زبیح الله شفق له پاکستان نه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت په بکر کې د جمعې په ورځ د دوو مذهبي ډلو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوې چې له امله یې دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړي او دواړو غاړو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په دغه نښته کې تر دې دمه 11 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. خبر ځای مخکې لیکي چې د پنجاب ایالت د بکر په کوټلا جام نومي سیمه کې د جمعې په ورځ دوو مذهبي ډلو اهل سنت والجماعت او شیعه مذهب مسلمانانو ترمنځ سره رامنځته شوی تاوتریخوالی اوس هم دوام لري چې په ترڅ کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. همداراز خبر ځای مخکې لیکي چې امنیتي ځواکونو په بکر کې د شنبې په ورځ تر نامعلومې نیټې پورې ګرځ بندیز لګولی دی او هیچا ته په سیمه کې د ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان دولتي تلویزیون د پنجاب ایالت د بکر د یو تنجک پوړي امنیتي چارواکي په قول ویلي چې پولیس نشي کولی په سیمه کې د مذهبي ګوندونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د پنجاب ایالت مشر وزیر شهباز شریف د بکر پیښه غندلې او پر امنیتي ارګانونو یې غږ کړی دی چې د بکر د پیښې مسؤلین د ژر تر ژره ونیسي. نوموړي په دې اړه ویلي دي چې د قانون ماتونکو پر ضد به جدي ګامونه پورته کړی شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې څرګند زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې تر اوسه پورې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا لړۍ لا دوام لري. همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکزي ښار کوئټه کې د مذهبي تاوتریخوالي له امله لسګونه هزاره توکمه شوي مذهب مسلمانان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. زبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت په چارو کې د خپلو سلاکارانو سره ګوري او د سوریې د وضعیت په ارتباط په راتلونکو ممکنو اقداماتو خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي په یو اعلامیه کې ویلي چې واشنگټن په دې ارتباط په پراخو امکاناتو خبر کوي. د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ درته فرشته جلال زئی دروري.
د سپین ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې جمهور رئیس باراک اوباما د استخباراتو ادارې ته دنده سپارلی تر څو په دې اړه چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی حقایق او شواهد راغونډ کړي. ولسمشر باراک اوباما په یو مرکه کې چې د جمعې په ورځ د CNN له ټلویزیون څخه خبره سو وویل چې که چیرې دا ثابت شي چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو کار اخیستی وضعیت به د امریکا پاملرنې ته اړتیا پیدا کړي. د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون ادعا کوي چې د حکومتي ځواکونو د کیمیاوي وسلو په حمله کې د 500 او 1500 ترمنځ خلک وژل شوي دي. د بشار الاسد رژیم دا ادعا ردوي. د سوریه دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ پر مخالفو وسلوالو تور ولګاوه چې د دمشق ښار ته نږدې د جوبار په سیمه کې کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی. د ملګرو ملتونو د سازمان د بې وسلو کولو د ادارې مشره انجلا کانی پرون دمشق ته ورسېده تر څو د سوریه پر رژیم فشار راولي چې د دې سازمان څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلې د کارول کېدو د ادعا په څېړنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وړمه ورځ د سوریې پر حکومت او مخالفینو غږ وکړ چې د دوی له څارونکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیس ویلي چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته باید ډېر ژر د اجازه ورکړي چې تر څو خپلې ضروري ازموینې ترسره کړي.
Et donc la solution évidente c'est que puisqu'il existe une équipe
Fabius Well هغه ټول معلومات چې موږ په لاس کې دي څرګندوي چې د کیمیاوي وسلې د کارولو په وسیله دمشق ته نږدې قتل عام شوی او دا څرګندوي چې د بشار الاسد رژیم لاس پکې لري. بریتانیا ویلي چې د بشار الاسد رژیم ځواکونه د پیښې مسؤلین دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جمعې پر ورځ وویل چې واشنگټن د خپلو سمندري ځواکونو په برابرولو پیل کړی تر څو کچېری په سوریه کې د امریکا د پوځ د مداخلې په برخه کې کومه پریکړه وشي
تیار ووسی. د امریکا د دفاع وزیر د دغو امکاناتو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه کړې وه په څو شیبو کې مایکروفون ستاسو خپرونه پیلوو چې پکې به پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د راتلونکي سفر په اړه ستاسو نظرونه واورو. تاسو له دې سفر نه څه هیلې او تمې لرئ په دې اړه به غږیږو. خو اوس وخت 8:30 بجې شوې. حامده عثمان درته د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکي دراوړئ.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنو د کمیسیون د غوراوي له کمیټې غوښتي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د غړو په ټاکلو کې د مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي. جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غوښتي هغو کسانو ته چې د کورنیو غړي تیر کال په کندهار کې د یوه امریکایي عسکر په حمله کې ووژل شول تاوان ورکړي. جمهور رئیس احمد کرزی په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې کورنۍ د 5 غړو وژل کېدل وغندل. د هند بارنیو چارو د وزارت مرستیالې کابل ته په سفر کې له ولسمشر احمد کرزی سره وکتل او ټینګار وکړ چې افغانستان د دوی لپاره د ډیرو مهمو هیوادونو څخه دی. د پولند پاوز پرون په افغانستان کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. په چاودنه کې دوه پولندي عسکر هم زخمیان شوي دي. د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسي د وتلو لپاره دوی اونۍ وخت اعلان کړی دی. د تحریک طالبانو په نوم د پاکستاني طالبانو ویاند ویلي چې دوی د اسلام آباد له حکومت سره مذاکره نه کوي. د بشري مرستو نړیواله اداره یا بې سرحده ډاکټر انوای روانه اونۍ په سوریه کې لږ تر لږه 355 تنه په هغه حمله کې چې ادا کېږي د زهرجنو کیمیاوي موادو په وسیله شوي وژل شوي دي. او د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې ثابت کړي چې د سوری د رژیم مخالفانو په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان این برنامه به صورت مستقیم نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و همکارم اجمل اند میزبان شما هستیم. رئیس جمهور کرزی با امیدواری به پاکستان می رود، نه با اطمینان و باور کامل. آقای کرزی این موضوع را دیروز در کابل ابراز کرد. به گفته او سفرهای قبلیش به پاکستان نتیجه مطلوب نداشته و یکی از دلایل آن موجودیت برخی از پالیسی ها در پاکستان است. شما چی فکر میکنین؟ با این سفر آقای کرزی به پاکستان امیدواری دارین یا باور و اطمینان جهت جلب همکاری و حمایت صادقانه پاکستان در پروسه صلح و برقراری ثبات در افغانستان؟ نظراتتون را میتونین با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان از 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین تا پیام هایتان را از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 بر ما بفرستین. حتما براتون میخوانیم. انسه
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی یادونه وکړه، قدرمنو دوستانو مایکروفون ستاسو خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې هر یک شنبه په همدې وخت خبریږي، موږ معمولا د اونۍ په مسلو ستاسو نظرونه اورو. د دې اونۍ موضوع مو د پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی سفر دی چې ټاکل شوی دا نوموړی به سبا پاکستان ته ولاړ شي. تاسو څومره هیله منې دې سفر ته؟ په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې به دا سفر څومره رول ولوبوي؟ په دې اړه به ستاسو نظرونه اورو. ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې پاکستان ته د خپل سفر د لاسته راوړلو لپاره هیله مند دی خو ډاډمن نه دی. آیا تاسو هم د دې سفر په اړه ډاډمن یې کنه یې دا راته په تلیفوني تماسونو کې وای؟
بله انصاب، اول امی اظهارات رئیس جمهور کرزی را که دیروز در کابل گفت بخش کوتاهش را میشنویم.
کوشش ما به یک ملت هیچ وقت باید بند نشود و این کوشش باید ادامه پیدا کند در هر جهتی که باشه. به همین دلیل هم سفر به پاکستان میکنیم. امیدوار هستیم که با درک حقایقی که در دو کشور وجود داره این بار به نتیجه برسیم. امیدوار هستیم. اطمینان ندارم به هیچ عنوان. با امیدواری میریم. امیدوار هستیم که امیدواری ما به حقیقت بدل شود به نفع دو کشور.
د ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو واوریدي چې پرونی په کابل کې خبریالانو ته د پاکستان د سفر په اړه کړې وي. یو اوریدونکي په تماس کې دی، د اوریدونکي ناورو چې څه وایي خبرونه ته ستړی مشي د ازادۍ راډیو ده.
مهرباني سر.
وعلیکم السلام.
مهرباني سر، سلامت باشین، بفرمایید.
مزار شریف شیر محمد.
بفرمایید آقای شیر محمد.
ما همین نظر ما همی است که امیر حسن آقای کرزی در اونجا چندان فایده ای نداره، بخار کدی که تا که امریکا و غرب نخواه هیچ کدام صلح و کدام آرامی ندار افغانستان و ندار پاکستان، در هر کشور اسلامی که هست تا اینا امریکایی ها نخواهن نمی آین.
بله، چی بخواهن یعنی امریکایی ها و غربی ها؟
این پیلی چندان فایده ای نداره.
بله، چطور یعنی میشه؟ چطور عملی؟
امریکایی ها و غربی ها نمی خواهن آرامی بیاین در افغانستان.
بله، یعنی بعضی گزارش های وجود داره که اگر امریکا و غرب بالای پاکستان فشار بیارن. بله سب، میروانیم، بفرمایید سب.
فشار همی است که اگر فشار هم بیاره این صداقتانه نیست،
بله.
وقتی صداقتانه که نباشه هیچ کاری نمیشه، امو طرف امی طرف امی طرف اگر میتا امو طرف اگر میتا اینا لنمی اشتازه که بازه کستن. ولی اگر هر نارامی که در افغانستان هم میشه دست اینا هستن، در پاکستان هم میشن، اینا نمیخوان این دو طرفه قضاوت کنن.
بله، تشکر، سلامت باشین، زنده باشین سب. یک شنونده دیگه هم داریم روی خط.
مهربانی اوکی چو کولو کوم ځای خبرې کوي؟
مهربانی سب، بفرمایید تماس شما وصل است. فکر میکنم این شنونده صدای ما رو نمیشنون. خیر، یک شنونده دیگه میگیریم، بفرمایید سب.
مهربانی اوکی د تاسو غږ مو گاورو، د تاسو تلفون له ازادۍ رادیو سره وصل شوی. مهربانی اوکی.
مهربانی
رحمت الله هلمند سلام.
ستړی مشه خبرونه ته موږ موضوع خو به دی اوریدلی، پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی پر راتلونکو سفر خبرې کوو، د تاسو نظر په دې اړه څه شته؟
زه د ولسمشر حامد کرزی سفر د ورډر هلمند.
متاسفانه تماسشان قطع شد، اما ابراز امیدواری فکر میکنم کردن. بله،
همدا څه خریدا چې ویل چې دا واری ډیر هلمند دی، ورته هله دا چې بیا به دا اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي، او دا ځل به د افغانستان د تلیفونونو خصوصي شرکتونه تلیفون ورقته نکي او موږ به د خبري واوریدل شو. یو بل اوریدونکو په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني.
آقای نعیمی بخیر جان، تونجور
ستون. تشکر، مهربانی سب، لطف کردین، بفرمایید.
موفق باشی سب. نظری ما روی سب که وقتی که آقای کرزی دو دین باشه باید یک کدوم دستاور نداره سب، بخواستی که همیش با پاکستان رفتن بایساب چند بار در جلسه رفتن دیگر چه خودشان رفتن بایساب رئیس سبی شورای سن رفتن، از کدوم دیگر کدوم دستاور نه وزن ما از کدوم امیدی ندارم کرده سیم هم باز بیوانی پس دست خالی این طرف کار نیتشم باز از پس کار کرده میکنن اون کدوم دستاور نداره سیم.
یعنی شما باز هم بیباور هستین به تعهدات پاکستان در قبال سلسلات افغانستان؟
لازم به افغانستان بیباور هستی به چی کدوم دستاور نمیارن از این؟
بله، یعنی چی باید شوا پس؟
حالا سی چی شوا دیگه؟ من نظری مسید که من بخاطر اینا اصلا نظری خدا برای شما گفتم و این کدوم رای داشته باشه دیگه. من به نظر خدا بید کدوم این جدایی ندارم، مردم افغانستان تمام بالای خدا سو دیگه، ایت کسی نیست غیر از خدا، ایت صداشو نمیده برای همون مردم افغانستان دیگه.
بله، این نظری که بعضا در افغانستان مطرح میشه که اگر ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی به نحو پاکستان را فشار بدهند تا در پروسه صلح افغانستان کارا واقع شود، شما با این نظر موافق هستین یا نه؟
نه خیر، نیست بی خواب است و محال است و جنون غرب هم که اصلا هیچ گفت نیست مردم افغانستان، هیچ کس به افغانستان خدمت نکردن نمیتونستی.
تشکر، مهربانی، سلامت باشین. شنونده دیگر بگیریم انصب.
مهربانی اوکی چو کول کوم ځای خبرې کوي؟
مهربانی اوکی چو کول کوم ځای خبرې کوي؟
که رادیو موټی ټکې نو موږ به د موږ غږ به تاسو روخ خو اوري، د تاسو رادیو غږ لوړ دی، موږ بیرته خپل غږ اورو. مهرباني څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
مهرباني صاحب،
دی اوریدونکو لکه چې وختل چې په رادیو کې موږ بیرته خپل غږ واورو چې د موږ غږ څنګه خبرې.
بله، حتماً حتماً
خپلې خبرې ونکړي. بل اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی، د تلیفوني تماس هم پرې شو. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مایکروفون نستاسو خبرونه ده. پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو سفر په اړه خبرې کوو. تاسو د دې سفر په اړه څومره هیله مندي لرئ؟ او څه فکر کوي چې دا ځل به ولسمشر حامد کرزی له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو کې څومره وتوانېږي چې پاکستاني چارواکي دې ته قانع کړي سو د پاکستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، مهرباني څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مهرباني سب تماس شما وصل است، بفرمایین صحبت کنین لطفا. تماستان وصل است. از شنونده ها یک چیز میخواییم، وقتی که تماسشان وصل میشه با استودیو صحبت را شروع بکنن، به خاطر از اینکه در غیر از او ما آوازشان نداشته باشیم مجبور هستیم تلفن را دوباره قطع کنیم. یک شنونده دیگه بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، تماس از اینا هم قطع شده. دو شنونده ما از طریق اتصالات پیام های فرستادن. احمد صهیب اسرت از قره‌باغ نوشته کرده که 19 سفر آمد کرزی که به پاکستان دست آورده نداشت، سفر 20مش هم امیدوار کننده نیست. و نور عزیز نوشته در پیام خود که سفر حامد کرزی به پاکستان کدام فایده و مؤثریت نداره.
یو اوریدون که پا تلفن کده، مهربانی او که چو کول کوم زای خبری کوی؟
مهربانی سه.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
الو
بفرمایید سه. مهربانی تمام.
السلام علیکم.
سلام سه، مهربانی.
زه در غزنی دی ولایت ما خبری کوم.
مهربانی او که نوم مت شده؟
نوم سخی محمد
دای. سخی محمد اخبر اول تستره مشی. مهربانی او که دی مک موضوع خوب در تمالومه ای پاکستان تا دی ولسمشر حامد کرزی در اتلون که سفر پا علی خبری که و دی تاسو نظر سده؟
ما نظر خدا غدا ما پو پاکستان که دیش کالال تا دکانداری کرا میرم شاکه.
ها
آل تا دی اخوانا چه خخص بیده ده ککاو چه دا چې کایته سي پښتونستان زموږ د پښتون زموږ پر افغانستان کې امنیت نه دی. دا تاسو دا تکایر کې سلا افغانستان قرار شي.
دا خبره تاسو د چا په نظر کوي؟ چا دا خبره کوله؟
یو څل ولا وخت مو نه شخص په دوه تر زه خبره دا یې څل ولا دا د کډلسي په دوره کې هلته په ټکوونو.
خا خړی رضایت هم مننه کو. کور مودان یو بل اوریدون کې راخلو دی. مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. څنګه خیر جوړ نیم
اسماعیل ته خبره سره ستړی مشه خبرونه ته مهرباني موږ د تاغه غورو نظر ته مخوګیو. مهرباني
پاکستان سفر څنګه نن لري ته کار اجازه کړی اول خیر دغه یو څه چې پاکستان ته سفر وکړي
څنګه خوست خو پا پاکستان که حکومتم بدل شوه ده او نوه شوه ده او ویلکی گی چی ده امریکا و لویدیز لخوانه پر پاکستان فشار زیاد شوه ده، فکر نکوی چی لده بدلون نوروز ده بایده سفر نتیجه ورکی؟
دن سفر نتیجه ورکی ورکی نو سفرون نتیجه
ورکی. دیر از یاد همانه نه. کور موادن خوشحال اوسی.
سلامت باشین. شنونده ها میتونن به شماره 0700-822-755 و 0799-203-540 با ما تماس بگیرن. همچنان پیام های کوتاه به دری و پشتو میتونین به شماره 818 تنها از طریق تلفن های اتصالاتتون بر ما بفرستین. شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. مهربانی سید.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. ستړی مې شیخ پرونه ته
جوړ اوسه په خیر اوسه.
مهرباني
مهرباني وکړئ د تاسو غږ مو غوړو خبرې کوي.
مهرباني. السلام علیکم. زه د فراده بالا بلوک ته خبرې کوم. عزیز هغه نیزم د چاپېګنه
سفر عزیز په خبرونه ته ستړی مې شي. موږ پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو سفر په اړه خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ څومره هیله منې دغه سفر ته؟
ګران وروره، د نورو سفرونو کړي دي چې زموږ زړه دې شوه چې موږ دې اصلي زړه ځلې ماتې د دې کارو څخه چې هر څه ولاسې دوی به سره جوړ نه شي. نو چې شپې فکر وکړه چې موږ یې وسالې سره تمام کړو، د دې تاسو به څخه ستا زړه په سخبونه فکر وکړه دا به سره جوړ شي، دا کار به په مخه ولاړ شي.
نو د ار جګړې پای ویل کیږي چې په سولې که چیرته پاکستان هم همکاري وکړي او افغانستان هم خپلې خبرې پاکي وویلې شي، د پاکستاني چارواکو سره فکر نه کوي چې به نتیجې ته به ورسیږي؟
یار زما ګران وروره، په ګر نړۍ کې په اسلامي هېوادو کې چې زه ګورم په پاکستان به بل غلط هېواد پیدا نه شي.
نو ټول مسلمانان د افغانستان د درې بدر کې کدا چې تاسو زړه ته شوی جنن نواز شریف کې نه سره دی نو سره دی شهر کې و ساتي یا نو سره یو څه کار وکړي امنیت مو په افغانستان کې راي دا به هیڅ ډیر فرض مو زړه ته نم شلی
بله تشکر سلامت باشین شما مهربونیم شنونده دیگره میگیریم که روی خط هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
و علیکم سلام ستړی مشه خبرونه ته میکروفون ستاسو خبرونه ده ستاسو غاورو مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي
مهرباني
تو خې صاحب خبرونه ته په خیر راغلی موږ پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو سفر په اړه خبرې کوو په دې اړه مو نظر ته غوږیږو
د خپلونی ته حق له خو زه یو شخص ونم چې کله دې ورکوم د دې سفر په حق څه کوم شو دا چې یو له شان چې په دې د افغانستان په څیر هیڅوک اصلي صداقت نه شوی لوی مناسبات امریکا کوي ځان دې وته روان دي د باندې بل سره تاسو پاکستان افغانستان هیڅوک نه غواړي د افغانستان او دا حساب برادر سره د نیت لري هغه عام ترن کولای شي مګر هغه خپل مقاصد لري
بله تاسو فکر باندې د پاکستان مقاصد څه شي چې نه غواړي په افغانستان کې لکه تاسو چې ویل چې سوله ټینګ شي
بله فکر میکنم
د اوریدون کې تلیفون قطع شو د موږ غږیم د رادیو لاره اوریده
بله دو پیام هم داریم ان صاحب ابیبولو از تخار در پیام خود نوشته کرده که سفر آمد کرزی به پاکستان بی نتیجه و بی فایده خواهد بود و همچنان محمود از لغمان هم عین چیز را در پیام خود نوشته کرده اما نورنبی متقی از ولایت میدان وردک نوشته کرده که سفر آمد کرزی به پاکستان برای بهبود روابط مفید خواهد بود
یو بل اوریدون که ده تلیفون په تماس کې ده مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلام علیکم
سلام
علیکم
مهرباني صاحب
مهرباني وکړئ
یو له پاکستان ته خو دوی صاحب جمهور کړی سیان غسته تا ګیستم نتیجه مې نه ده ویلې دا خو مهم خبر ده نو مدعی ده هیڅ وخت کې به افغانستان د راس اجر
بله
نو خو وس د سویل کیږي چې په پاکستان کې نوې حکومت راغلې تر پخانی حکومت یو څه پیاوړی دی فکر نه کوي چې دا نوې ملکی حکومت چې د نواز شریف په مشرۍ په پاکستان کې واک ته رسیدل
دا اوس هم په ځینې ولایت کې په لوګر ولایت کې په جلال آباد ولایت کې په دې ولایتو کې خو معلوم دی چې پاکستانی طالبان راځي جنګي ولی هغه نه مني کوي چې دا وردي ته نه
هڅه کوي ډېره زیاته مننه د تاسو نظر و خپور شو
تشکر مهربانی صاحب یک شنونده دیگر را بگیریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما بفرمایید
بله
مهربانی صاحب
حسین خیل حسین خیل هستم از کابل
بفرمایید آقای حسین خیل متاسفانه تماس شما قطع شد میتونین دوباره بر ما زنگ بزنین
نمیسه باید اوریدون کو ته و یادونه و کوچی په دې خبرونه کې کوم نظرونه خبريږي هغه د ازادي رادیو دی اوریدون کو نظرونه دي څومره چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو په اړه تړلې مسله ده د پاکستانی چارواکو لخوا وخت په وخت دارت شوې ده چې ګوندې دوی د افغانستان کې نارامیو تلمن وهي او یادې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي
بله وی که شنونده ها چی میگن بشنیم از اونا بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله سلام علیکم
و علیکم سلام ستاره ماشی
حلیم به کابل نزحمه در کام
میره
بناسی ما نظر ترسو جی به دیورن مسئله در پاکستان سر حل نسی در پاکستان تا سمر سپرونه ایش نتیجه نداری نو که دا سپر پا دی ارتباط سوی چه کرده راتلون که لوی جرگه دایره لوی جرگه که دیورن مسئله تا د حل لار ولټي نو بیا کیدای شي دا سفر څه نتیجه ورکړي
بله
دې اوریدونکو تلیفون
ما خو زینو هم قطع شد اما گپ خود را تقریبا گفتن بله یک شنونده دیگه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
بله
مهربانی صاحب
بله
سلام علیکم صاحب بفرمایید
مهربانی دغه دې کرتی سفر چې کوم پاکستان ته دا من نسمه شلم سفر ریچ کیږي مګر دا هیڅ نتیجه نه لري هیڅ کومه فائدنه نه لري څنګه چې مخکې وروسته افغانستان زیاتره ولایتونو کې همدغه اوس د پاکستاني طالبان د چکنجېږي. ما په خپله 5 کاله د افغانستان مونږ په خپله ډېر کسان دغه چې ونیول چې د هغوی سره به د پاکستان سبوت مونږ ونیوه تا کارتونه یا نور څه به ونیول مګر
خو دا سفر وروره پام دی خاطر دی چې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي چې دغه کسان د دوی لخوا ناراضي یا د دوی په ملاتړ راځي چې د هغوی مخه ونیسي. او مخکینیو سفرونو کارپوهان زیاتره وایي چې مخکینیو سفرونو ځکه نتیجه نه ورکړي چې پاکستان کې ملکي حکومت کمزورې و. اوسنی حکومت چې د نواز شریف په مشرۍ راغلی داسې ویل کېږي چې دا تر پخواني حکومت یو څه پیاوړی حکومت دی او نارامۍ او دغه روان ناکرارۍ د پاکستان په ګټه هم نه دي. فکر نه کوئ چې د نوي حکومت سره به د ولسمشر حامد کرزي خبرې اترې تر پخوانیو هغې ښې نتیجې ولري؟
یا فکر نه کوم که دا ولري، ولې چې دغه نواب شریف خو مخکې مو که نه، ولې په هغه وخت کې افغانستان آرام نه و؟ هغه وخت کې بیا پاکستان نه راتله، همدغه طالبان و، همدغه چینجوان و، همدغه وایي دغه کیسې جوړې کړې وې. او اوسم چې کوم راځي همدغه دي، همدغه طالبان دي. هلته چې کومې ثبوت ورته ونیو که تاسو د پلچرخي زندان وګورئ یا د بګران زندان وګورئ چې زندانونه ټول د پاکستاني طالبانو باندې ډز دي، یا د پک نه راځي، یا د سوات نه راغلي، یا د بل ځای نه راغلي، بلغه پاکستانی د پښتونخوا طالبان دي. ولې دغه روزي، ولې دغه لمنې کوي، ولې دغه خبر راکوي؟
ډیره زیاته مننه د تاسو نظر و خپور شو. مننه درنه کوو چې له ازادي راډیو سره مو تماس ونیو. یو بل اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، د تلیفون مخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بفرمایئ. السلام علیکم صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. خبرې بهار هم عربي اماراتونه.
بهار صاحب ستړی مشي، تاسو هم د موږ سلامونه ومنئ. د موږ د خپرونې موضوع خو به مو اوریدلی وي، د تاسو نظر ته خوږ یو.
بالکل ہم اور دریا دا تاسو خبر وکړل او ورې دونکو ته وایي دا حکومت بدل شوی دی، فل واک شوی دی کنه.
وو
نو دا حکومت راوستي دا دم دی پاکستان ای سره او دا پوج راوستي دی یو په مرزي باندې راغلی دا. نو زه وایم چې بالکل چې پاکستان حکومت لګونه دی او هغه چل نه کې دا خوشلم سفر دی سلوک سفر نور مو کې دام داسې تبدیلي به ونه ویني چې په هغه باندې د افغانستان کې سوله راشي او یا د امنیت راشي.
بله،
نو دې نه مقصد نواز شریف خو داسې ده چې د افغانستان تاریخي دښمن ده، نو دې نه به سړی څه امیدونه ولري. په مکمل طور باندې د پاکستان حکومت استخباراتي حکومت ته او دا ملکي حکومت هېڅ واک نه لري چې وغواړي استخبارات دغه کوی شي.
نواز شریف بهر څه په دې وروستیو کې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دغه روانه سختدریزي یا بنسټپالنه یا دغه ناکراری د پاکستان بقا ته لوی خطر دی. نو داسې ښکاري چې دغه ناامنۍ که افغانستان ته خطر پیښوي، پاکستان هم له خطرونو نه پامان نه دی. فکر نه کوئ چې پاکستاني چارواکي او پاکستاني مقامات به اوس په دې پوه شوي چې دا نارامۍ د دوی په خطر هم تمامېږي؟
دماغ دګر باندې دلته زمونږ سره یو مرګرای دا د پاکستان را تښتېدلی دا مقصد که نه. اوس دا هلته مونږ سره کار کوي شاول اپریټر دا یو هغه چې کوم اکچې کوي او کوم حالات دي د سترګو لیدلی حال بیانوي. نو مقصد دا دا چې د پاکستان چې دا کوم هغه روان کړی دا د دوی په خبره باندې ګیم دا ټول دوی خپل ګیم ده. او که دا اوس سیاست بدلوي په داسې شکل باندې بدلوي چې په هغه کې هم د بیا دوی ګټوي افغانستان ته کومه ګټه نه رسېږي.
ډېره زیاته
مننه. بدل نه کې چې هغه مقصد په افغانستان کې سولې ته پیدا ورکړي.
مننه. سلامت باشین.
زنده باشین. ان صاحب چند پیام هم داریم که شنونده ها از طریق تلفن های اتصالاتشان به 818 فرستادن. میر غلام نوشته کرده که کرزی اگر نواز شریف را خیلی سوگند و قسم بدهد بعد از او کار درست خواهد شد. عبدالله از جای نامعلوم نوشته با کسانی که اردوی قوی افغانستان را پارچه پارچه ساختن نباید گفتگو و مذاکره صورت بگیره. و در این حال محمد حسن اقیار از ولایت لغمان نوشته کرده که به سفر 20 حامد کرزی به پاکستان خوشبین است.
یو اوریدون که در تلفن پا تماس کده لدا اوریدون که بو اورو چی چوک ده و لکم زی خبری که میره بانی و که ده تاسو خاک مگورو.
خان صاحب سلامونه، خپل احترامات دارو قربانو ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان ستړي مو شیخ پرونی ته.
ډېره شکریا صاحب.
هم سر زما پا نظر بانیار چه خپل نظر ده خپل زر برا صوبه شی غزم که کرزه سه خپل مخلص نده پا دیگه که او بیا داگه دی کم دیده دی سول دی شورا کم تیم چه ده او هم مخلص نده لکه ای چا چه پلار ملکه اینو اغا بسنگ ای چا سر روغه وکی لکه مشر بوایی لکه سلاو دین ربانی ده کسه ده درست ده ده وایی که منگه سپرونه بی نتیجی دی یو مور وایی زوی چه ونو جاری مور وایی سکلم مغا تا پی نور که اینو پا کار ده چه یو مسئله پاک که اوی تا یو پیشنیادو کهی او اغا ده بیا غلی پا غیبا نکینی صرف تشریفاتی راش در سونه کهی پا کار ده بیا ده اغیه تا پوزو چه چه ده مسئله سنگی شد اولی نو که دغه سی دی مخکنی غونډه تشریفاتي سفرونه وی نو بیا به بنتیجی وي او که څنګه اصلګ د باوی ورستور پسې نو بیا کیدی شي س نتیجه دی نه راوځي نو الله دې وکړي سولې په لې چې مونږ ته یو سول راولي او دا ژوند زموږ بدل شي.
یعنی تاسو فکر باندې خپل افغان حکومت په سر کې چې ولسمشر حامد کرزی دی دی هم ډیر په دغه حلو زلو کې چې غواړي له پاکستان سره د سولې په برخه کې وي نتیجې ته ورسیږي ډیر مخلص نه دی؟ تاسو دا ویل غواړئ؟
مخلص نه دی ان صاحب. اول دی ګوري ټول دغه شمالي ټلوال دی غلام دی هر ځای کې چې ګوري هغه چې څنګه وایي دی مني هغه چې څنګه وایي دی مني.
مننه درنه
کوم. مشکل ده چې دا نتیجه
ورورموده کورموده.
تشکر مهربانی. یک شنونده دیگر رو بگیریم روی خط هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
مهربانی وکړئ د تاسو غږ موږ مهربانی وکړئ ستړي مشه خبرونه ته د تاسو غږ موږ ورو څو کول کوم ځای خبرې کوي.
اګه مالو غزنا
ستړي مشه خبرونه ته د خبرونه د موضوع په اړه خبرته وای.
موضوع پاره غدار اتوار که در رئیس جمهور پاکستان در روان ده بسیل لسرالان نواله بی
ولی چنگه تاسو دا فکر کوی؟
بله میره بونیه
دیدی اوریدون که
تماس شان قطع شد. احسان از ولایت غزنی نوشته کرده که سفر رئیس جمهور کرزی بیفایده خواهد بود، ولی در این حال محمود نوشته کرده که این سفر حامد کرزی به پاکستان مؤثر خواهد بود و نتایج خوب به امراه خواهد داشت. شمار زیاد از شنونده ها ابراز ناامیدی میکنن به این سفر رئیس جمهور کرزی، اما میشه دلایلتان را هم به صورت فشرده بر ما بنویسین و بگوین که چرا نظر به کدام دلیل شما اعتبار میگن. یک شنونده را از طریق تلفن بگیریم. انصر
مهربانی اوکی
بارد سلام و ادب خدمت شما آقای نجیبی اجملان و همچنان تمام شنوندگان رادیوی آزادی نیازی.
مهربانی نیازی مهربانی
تشکر آقای نجیبی و همچنان هستید. البته موضوعتان بسیار موضوع خوبی است، چون که بالای سفر رئیس جمهور حامد کرزی است. شما بسید البته یک تفسیر بسیار هم تو کنید.
بفرمایید.
ببینید البته روی سه هدف یا سه موضوع رئیس جمهور حامد کرزی به پاکستان سفر میکند. اول ببینید دعوت رسمی صدر اعظم پاکستان و همچنان دوم به خاطر روابط و بهبود بین هر دو کشور و سیوم موضوع سیومش به خاطر مجادله و مقابله یا به میز مذاکره کشانیدن گروه های درگیر هم کسانی که در پاکستان می جنگن و کسانی که در افغانستان می جنگن. ولی متاسفانه آقای نعیمی شما ببینید این 20 سفری است. زمانی که 12 سفر یک رئیس جمهور به یک کشور خارجی اثر نداشته باشد، مصداد نباشد، پس 20 از او بالاتر شد نداشته باشد.
نیازی صاحب با معذرت گپ شما را قطع میکنم. ببینید در گذشته حکومت پاکستان و حکومت پاکستان دگر نیست. حال حکومت تازه آمده در اونجا که گفته میشه خودش هم با تهدیدهای تروریستی، خودشان میگن با تهدید تروریستی روبرو هستند. نواز شریف چندین بار این موضوع را یاد کرد و با مقامات ارشد کشور دیدارهایی داشت. باز هم شما ناامید هستین؟
ولی ببینه شما از حکومت نوی در پاکستان دارید، ولی متاسفانه درخت همو درخت است، ریشش همو ریشی است. ببینید تمام قدرت اختیارات در دست فوج استخبارات پاکستان است. صرف در برگه های یک نبات در درخت یک تغییرات میایه و بس هم ساله و دیگه میشه و کنه میشه، ولی متاسفانه درخت همو درخت است. پاکستان استخباراتش تمام قوتش خود به دست اردویش است و دست حکومت ملکی و تشریفاتی مثل زرداری و نواز شریف که امروز سر قدرت رسیده. ولی اینها قدرت نیست، باید مذاکره گفتگو با کسانی شود که آنها واقعا در رأس
قرار دارن، در رهبریت قرار دارن و تمام قوت نیرو به دست آنهاست. ولی متاسفانه چنین سفر به نظر ما، به نظر مردم افغانستان، یک سفر تشریفاتی و دید و وادیدی است مثل سفرهای گذشته و کدام هیچ نوع دستاوردی. حتی ببینید شما آقای نعیمی، ما به شما یک مثال میدهم. ببینید چرا کم یک کشوری است که در 19-20 مرتبه پاکستان سفر کرده است، ولی متاسفانه مو راکت هایی که بالای ولایت شرقی و کنر خاصتن هم روز روز 40 راکت 50 راکت می همو عقلا توقف نکرده. این را بابا علیه تروریسم، اقتصاد و سیاست و روابط کارهای دیگه صورت بگیرد. به نظر من این سفرش بسیار سفر بسیار تشریفاتی است، شاید که توقف باشه چون که مصارف پیشتر رفت آمدشان تاوان است. به نظر من باید رئیس جمهور خود را تقویت کند، تیمش را تقویت کند، نظام خود را تقویت کند، دیگر از چنین سفرها دیده و رفت آمد دست بکشد، چون که کدام سفر نتایج مثبت ندارد و پاکستان هرگز نمیخواهد که افغانستان صلح واقعی خدا شود. خدا کند.
تشکر نیازی صاحب، سلامت باشین. از شنونده ها میخواهیم که برای 7-8 دقیقه زنگ نزنند چون وقت نشر خبرها رسیده.